سر شریکاو.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت لخوا د شمشاد په نوم د خصوصي ټلویزیون د بندولو پریکړې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او خبريالانو پراخ خبرګونونه پرولې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز دا اقدام غندلی او د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیمه او ښکاره لاسوهنه یې بللې ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ بیا ویلی دی چې دا د معلوماتو د رسولو لپاره د خلکو له حق څخه سرغړونه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت لوري په افغانستان کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبرونو د بندیدو اقدام د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپرولي او دای د بیان د ازادۍ د محدودولو په هدف یو عملی ګام بلل. د افغانستان د خبريالانو مرکز پرون جمعه د اکتوبر په 18مه په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو لوري د غراډي او ټلویزیون د نشراتو د بندیدو پریکړه غندي او د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیمه او ښکارا لاسوهنه بولي. دغه مرکز ویلي د شمشاد رادیو ټلویزیون خبرونه د طالبانو د استخباراتي ادارو په مستقیمه لارښوونه باندې شوی. دغه مرکز په اعلامیه کې دی وی به خبره سرچینې لقوله ویل شوی چې طالبانو د شمشاد اداره د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمن د ورستۍ نخټو او پر افغانستان د پاکستان د بریدونو په سماتو کې د نه پوخخ د پاکستان په وړاندې د طالبانو د بریدونو په نه دفاع تورن کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ټینګار کړي چې خبري ادارې باید د ژورنالیستیکي اصول او معیارونو پر بنسټ فعالیت وکړي او یوازې د حقيقي سرغړونو په صورت کې باید له قانوني حساب ورکولو سره مخ شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه سندي ویلي. د غراز د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان حبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړی. په همدې حال کې د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد ټلویزیون د خبرونو بندولو پریکړه په کلکه غندلی. د دې سازمان مرستیال بشیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته ویل
گزارش موثقه داریم کې
موږ باوري راپور نه لرو چې طالبانو د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د ځنډولو امر کړی دی او دا پریکړه کولای شي چې د افغانستان د رسنیو راتلونکي لا نور تیار کړي. د طالبانو دا اقدام ښیي چې اوسنی واکمنان د رسنیو او د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره له ټولو ممکنه لارو کار اخلي.
د
افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان امسو هم د اکتوبر په 18مه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي دا اقدام ښیي چې اوسنی واکمنان د بیان د ازادۍ او د خپلواک رسنیو د فعالیت هیڅ زغم نه لري. سازمان زیاته کړی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو پر رسنیو پراخ محدودیتونه لګولي، رسنۍ تړلي، خبري اعلان نیولي او ګواښلي او د هیواد رسنیو چاپیریال سخت محدود کړی دی. په اعلامیه کې د بیان د ازادۍ د نړیوالو ملاتړو سازمانونو په ګډون د بیپولي خبري اعلان او یونسکو او د خبري اعلان له نړیوال فدراسیون غوښتنه شوې چې د رسنیو په وړاندې د طالبانو د استبدادي چلند په اړه سخت ځواب ووایي. د افغانستان رسنیو د ملاتړ جلاوطنه بنسټ نه هم دغه رسنۍ د خبرونو د ځنډولو اقدام د نورو انزوریزو رسنیو لپاره سور سراغ بللې. په ورته وخت کې د رسنیو ځینی چارواکي او خبري اعلان هم د طالبانو د حکومت دی پریکړې اندېښمن کړي. له افغانستانه بهر د مر ټلویزیون اجرایوي رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته ویل
متوقف شدن
فعالیت په افغانستان کې د شمشاد ټلویزیون بندیدل د ټولنې لپاره خورا د اندېښنې وړ دي. موږ په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په تیرو څلور کلونو کې د ډیر شمیر رسنیو د بندیدو شاهدان یو. د بیلابیلو دلایلو له امله د شمشاد په وړاندې چې کومه ادعا شوې ده د شمشاد ځواب ته به منتظر شو، خو که په هر دلیل دا اقدام شوی وي د ټولو لپاره د اندېښنې وړ دی.
په بل خلایت کې یوې خبريالې چې نه غوړي په راپور کې نوم خپور شي دغه بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د اندېښنې وړ وباله.
د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د بندولو خبرونه ډېر د اندېښنې وړ دي. د دې رسنیو ټولو کارمندان به سخت اقتصادي زیان وګوري، دوی به بیکاره شي. طالبان باید پر رسنیو د محدودیتونو پر ځای رسنیو ته اسانتیاوې برابرې کړي او د رسنیو د لا پرمختګ لپاره کار وکړي.
موږ هڅه وکړه چې دغه اقدام په اړه د شمشاد ټلویزیون د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو له ډیرو هڅو وروسته هم دوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې ځینې زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې ښځې او ماشومان په بیلابیلو ساري انتاني او تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. دوی وایي چې تر خیمو لاندې په سختو شرایطو کې اوسیږي او د ژوند هیڅ راز لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او زلزله ځپلی محمد اسلام دی چې زلزلې درې مینه اخیستې او اوس خیمه کې د اوسېدو له امله یې ماشومان او د کورنۍ ښځینه غړې په بېلابېلو ساري او تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی سبحان الله هم ورته شکایت کوي او وایي چې هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالې چې د زلزله ځپلو په کمپونو کې میشتي لاسرسی نه لري. دای وایي ماشومان یې په سینه بغل او شدید اصالات وخته دي.
دلته چې هوا ورځ تر بلې نورم په سړېدو ده، دا خیمه چې دي نور د اوسېدونکو دي ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي، ډېر ډېر مشکلات لرو. دیجه کې چې دی نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځایونه امکانات نشته دی، مطلب دا جمعه په دې کې تیر شي. موږ د معجزاتو نه لوستل چارواکو نه دا هیله کوو، موږ ته داسې یو سرپناه برابره کړي چې مطلب دا آینده جمعه را روان دی چې دی کې چې موږ چې دا جمعه لږ په سکون تیر کړو، لږ په آرام تیر کړو. موږ دلته هېڅ نور نه لرو، ورځ تر بلې دا ناروغۍ نه زیاتېږي او مشکلات نورم زیاتېږي. موږ ته
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري، په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافی ازادي راډیو ته وویل
بل د نوی خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمې چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومانو یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي، ځکه دلته یو تعداد ناروغۍ چې دي ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، لکه سینه بغل، زکام، دا ناروغۍ. اما موږ ته په ورځ کې سل یو سل شل یو سل دېرش په اوسط ډول سل مریضان یوازې زموږ کم ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او ښځې وي، چې دا زیاتره ماشومان په ساري ناروغیو یا په سینه بغل او زکام مني.
د دغه ولسوالۍ چلس سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي.
ماشومان ناروغان دي، اصالات دي، لکه د سیو بو نشواله دي، د تشنابونو نشواله دي، نشته ساحي لري، ساحي دي په دې کې امکانات ډېر کم دي. کومنۍ روغتیایي خدمات وړاندې کېږي؟ بستر نه لري، که بستر لري نو موږ ریفر ورکوو دلته چوکۍ ته. جرس پرې روغتیایي مرکز دی وګن لري، لري ساحه ده. ورځ کې تقریبا اته نه تر سلو پورې ناروغان موږ ته راځي.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15مه په خپل ویبپاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلې وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 200,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدیدو اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکي نورو وزونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په حواله ویلي وه چې دا ناروغۍ له یو څخه تر 950 میاشتنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 50 کلونو کم عمره 400,000 ماشومان وزني. یونیسف ویلي چې د دې ناروغیو د خپرېدو شدید خطر وروسته له هغې رامنځته سوی چې د اګست په 1.5 د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په لرې پرتې ختیځ سیمه کې د ریختار په کچه 6.3 درجه زلزله وسوه چې د اوبو، روغتیایي او حفظ الصحې زیربناوې ویجاړې کړې. دغې ادارې د بیړني غبرګون لپاره له مرستندویو ادارو غوښتي وه چې په بیړني ډول مالي تمویل ورزیات کړي. د اګست په 1.5 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسېدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمیرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2,200 څخه ډېر کسان مړه شول او نږدې 4,000 نور ټپیان شول.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او دا هم د دې خبرونه ورستای راپور. تنکای زلمای صغر محبوبی هغه هنرمند دی چې اکارډیون غږوي او سندری وای. هغه لا لس کلن نو چې هنرمند وګتوي غږول پیل کړل او ډیر میناوال پیدا کړل. صغر چې په جرمنی کې اوسیږي وای وروري هم هنرمند دی چې د تبلی او سندرو ویلو په برخه کې له سره همکاري کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
تنګیو ګوتو غاګول شوې د اکارډیون نغمه ساغر محبوبی غاګوله. هغه چش پاړس کلن دی خو په خبره اکارډیون غاګول او سندرې ویلې لا لس کلن شوې نه و چې پیل کړی و.
له اته کلنې نه کلنې می اکارډیون غاګول پیل کړل. استادونه درلو مور او پلار می وړي دل چې اکارډیون غاګول سره مینه لرم د شان سندرې ویل سره. نو ماته استاد و
هم شنه واس بعد ما وصات گرفتم.
ساغر محبوبی وای ورور یسیار محبوبی چا تلس کلندای هم غاړی هنرمند یی دی چې د تبلی او سندرو ویلو په برخه کې ورسره همکاري کوي. دواړه ارواحات قسیم جوادی روزلی خدای اوس د اکارډیون برخه کې زده کړې لتنی نه هنګ نه کوي. د جرمنی په دوسلدورف کې میشت افغان د تنکیو عمر هنرمند چې د همدې هواد زوکړی هم دی کته هم د محل د فونځي زده کوونکې دی خو خپل هنري پروګرامونه هم مختوري وای. له جرمنی سربیره په هالند او لندن کې هم کنسرتونه ور کړی دي.
موسیا جان هم چنان د انګلستان د شارل لندن کنسرت.
موسیا جان د انګلستان په لندن ښار کې هم کنسرت ور کړ. شاو خاطري کلمې کیو د احمد صاحب د کلیزي په مناسبت د شانتیرو کلونو کې مو بیا دا ورځ د هالند پر وترتام کې ون منځله. حالت مو ډیر ښه کنسرت ده. ټیکټونه ډیر ښه او ډیر مخکې ښه شوه.
کتاب ساز اتش و سبزوت فروشدن.
ساغر وای ارواخه د احمد زایری ډیر خوخی کی زکه په خبرې خسندر غاړی او کارډین غګون کوي. دی وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه مخ کې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته هم هنري پروګرامونه کړی دي.
موسیا جان خوشبختانه شکر بګم.
موسیا جان له نیکه مرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته د امکانات راکړ چې څلور ځله افغانستان د نیکتی و خپل خواږه وطن نړۍ ریخي خاطرې لري. دوستي ځل فکر کوم چې تیر وته نو 2020م کال وو چې کابل ته ولاړو چې هلته تلویزیونونو موږ میلمانه کړی او افغانستان کې مخه پروګرامونه ثبت کړ.
برنامه های خوبه د افغانستان ثبت کړم.
ساغر محبوبی وای په ټولنیزو رسنیو کې ډیر کسان تعقیبوي او خوښوي. نو وای ځکه د او روی هڅه کوي چې راتلونکو کې هم خپل مینوالو ته ښه هنري ډالۍ او سندرې ولري.
ارزوی ما سیجان د اینده ها خاتمی بود
چې زما سیجان هیله بداوی چې په راتلونکو کې ان شاء الله په نویو او خوشالونکو سندرو سره خلق خوخ وساتو. که څه هم موږ یول اسوار شیخ په سندرې لرو خو ډیر سندرې به په ویډیوي بڼه او عالی موسیقي سره دوستانو ته وړاندې
کړو.
ساغر داسې مهال د موسیقي په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکي سلمیتوب هنر نندارې ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقي بندیسته لر رسنیو سندرې نه خپرېږي. د خوښي محفلونو کې ټنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلوونکي هم وایي طالبان د موسیقي اورېدلو ته نه پرېږدي او ورته وایي موسیقي حرام ده.
Oh, د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلې شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. د ازادي میلمه
سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونې تموز احمد تکل هر کله کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي میلمه په نننی پروګرام کې په اروپا کې لوي ډیره افغان میرمن سره خبرې کوو. لو وحیده آریانزی سره چې لډیر کوچنیوالي څخه هالند ته کډه شوې ده، خو له هم د هیواد په ژبو روانه خبرې کوي، د هیواد په باب سوچ کوي، او حتی شعرونه ورته وایي. د وحیدې آریانزی شاعري تر ډیره د هیواد په روانو حالاتو راټوله ده، او احساسات یې د هیواد له هغو خلکو سره تړلي دي چې له اوږدې مودې راهیسې کړاوونه ګالي. اغلی آریانزی د مرکې په پیل کې د ځان په باب لنډې خبرې راته وکړې.
سلامونه تکل صاحب تاسو ته او تاسو د خبرونې ټولو اوریدونکو ته چې ته هم چې اوسیږي په نړۍ کې، هیله چې روغ او جوړ اوسېږي، او مننه کومه چې زه مو د خبرونې ته راوبللم. زه تقریبا د تیرو شاوخوا شلو کلونو راپدې خوا په اروپا کې ژوند کوم. له بده مرغه د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې یعنی اړ شولو چې خپل امینه، خپل کلی او کور، خپل وطن پرېږدو او نورو ملکونو ته ولاړ شو. نو زه تقریبا دا شل کاله اوس کېږي چې په اروپا کې ژوند کوم. همدلته مې درس ویلی دی او فلحال هم کار کوم.
تاسو ویل چې درس مو ویلی، په کومه برخه کې مو درس ویلی؟
ما تقریبا خپل ادلسانس دوره مې چورته ویل کېږي په بشري منابعو کې یا هیومن ریسورسز مینجمنت په انګریزي کې. بیا د غینا وروسته مې ماسټری کړې ده په نړیوال تجارت کې یا په اداره کې، انټرنیشنل بزنس مینجمنت. او اوس تقریبا د تیرو شپږو کلونو را په دیخوا د یو هالنډي انجینري شرکت سره کار کوم. او تدینا مخکې مې هم په مختلفو شرکتونو او دفترونو کې په هالند کې کار کړی دی. البته
په کوم عمر کې له افغانستان نه راووتلی؟
ډېر دقیق خو پوه نه شم، خو یعنی موږ ماشومان وو چې د افغانستان نه له بده مرغه کډوال شو. دومره مې په یاد کېږي چې لامو په کوڅو کې پیسله لوبې کولې ماشومان وو، او هغه وخت چې په افغانستان کې بس جنگ شو، د کابل د هغه وخت حکومت سقوط وکړ او مجاهدین کابل ته راغلل، بس موږ هم د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې اړ شولو. په اول کې یو دوه میاشتې ولاړلو خپل کلي ته وردګو ته، بیا د هغه ځای نه مجبور شولو چې ولاړ شو چېرته چې د نجونو لپاره د درس او د تعلیم د زده کړو موقع شته وي. له بده مرغه په کلي کې دا موقع نشته وه. نو بیا د کورنۍ سره ټول راغلو پېښور ته. پېښور کې سمو ده وو، بیا دغې سره هم پسې اروپا ته کډوال شو.
مننه. وړاندې نورې خبرې هم درسره کوو، خو اوس که یو شعر اوریدونکو ته خپل واوروي.
مننه تکل صاحب، زبا یو شعر چې ما سمو ده وړاندې لیکلی وو، او دا د افغانستان په اوسنۍ حالاتو چې له بده مرغه زموږ د نجونې له درسونو راګرځول شوي دي، مکتبونه او پوهنتونونه تړل شوي دي. نو په دغه هکله مې یو شعر لیکلی وو، لایک ګیلاوه د خپلو واکمنو څخه، د خپلو چارواکو څخه، او زما خپل یو تاثر و دا مې لیکلی دی، دا به تاسو سره شریکم.
مهرباني وکړئ.
عجیبه خلق دی رناو نه تیاره جوړوي، عجیبه خلق دی رناو نه تیاره جوړوي، په خپل لاسو د وطن نه هدیره جوړوي، عجیبه خلق دی، رنا و نه تیاره جوړوي، په خپلو لاسو د وطن نه هدیره جوړوي. بیا د عربو جهالت یې که ژوندی په تاریخ، بیا د عربو جهالت یې که ژوندی په تاریخ، بیا مو د هیلو په ژوندونی جنازه جوړوي. کاری غرور یې کبرجن فرعون ته ماتې ورکړه، ناس دی دواک په گدی بویا چې کعبه جوړوي. د لیونتوب نیلی درومی د آسمان پلوری، د خیال همایې د قرآن توری سپاره جوړوي. فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای، فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای، خدا مخلوق ورته خندونه او مسئله جوړوي. زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته، زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته، زاهد دی جبر ته دی دین مذهب کیسه جوړوي. نړۍ یو کلی شو په مخ ځي شا ته نه ګوري، خو واړه فکرونه د واړه فکر نقشه جوړوي. که د ظلمو نه پوره نشي نو د پیغلو بشي، که د ظلمو نه پوره نشي نو د پیغلو بشي، دا نجونې پرېږدی تعلیم ته آینده جوړوي. باغی سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي، باغی سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي، پاچا تر کله با چا چاته زولنه جوړوي. د وخت خدایان می که هرڅو چټوي سر زمکې ته، د وخت خدایان می که هرڅو چټوي سر زمکې ته، پښتون تندی می بس یو خدای ته سجده جوړوي. ستا ښایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه، ستا ښایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه، دا می په زړه کې پاکه مینه عقیده جوړوي. لیونی زړه د وحیدی شي په ټوپو وطنه، ستا د زیارت حج اکبر ته تلوسه جوړوي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
لا افغانستان وروسته خاطره چې تاسو ته په یاد پاتې ده، راتویلې شي یو تصویر، یو کیسه چې تر اوسه پورې هم تاسو په ذهن کې شته، او کله چې دلته وخت روي ورځ شپه بیګا سترګې مو پټوي هغه خاطره تاسو په ذهن کې ګرځي، داسې یو څه شته؟
والا ډیر څه دي، که څه هم چې په هغه وخت کې مونږ ماشومان وو، یعنی کېدای شي ډېر پیاد نه شي، خو بیا هم ګمان کوم چې ډېر پیاد کېږي. ښه ژوند مو درلودو، یعنی مونږ هغه متوسط کورنۍ وو، پلار مو کار کولو، مور مو د کور مېرمن وه، مونږ په مکتبونو کې وو، درس مو ویلو، ډېر ښه ګاونډیان مو درلودل، د خپل جومات ته به تللو درس مو ویلو، مکتب ته تللو، یعنی څومره چې پیاد کېږي یا د ماشومتوب یو ډېر ښه نړۍ وه. تر هغه پورې چې جنګونه فیصله نشته وو، هغه راکټونه نشته وو، هغه وژل نشته وو، ډېر ښه حالات وو. زما هغه پیاد کېږي چې کله کله به د خپلو خولنو کور ته تللم، د خپلو ملګرو کور ته به تللم، دوی به راتللې او په خپله لویه اولۍ کې به مو ساتري کولې. یعنی ډېر ښه مې پیاد کېږي هغه وختونه. بیا چې له بده مره کډوال شولو، د فرضي کرښې هغه وخت ته لاړلو، پېښور ته ولاړلو، بیا شرایط لږ زیق شول. مثلا زه ډیر وخت بیا په کور کې وم، خلک مونږ پیژندل، ډیر خپل خپلوان او اخه ګاونډیان په سلا نشته وو. خو د کابل مې ډېر ښه وختونه په یاد کېږي او اوس مهم هغه ډېر د چا خبره هغه آیډیال ژوند را په یاد کېږي کابل.
مګر زه غواړم یوه ډېره مشخصه خاطره یا یو تصویر د یو انسان، د یو کور، د یو کوڅې غواړم دا له تاسو نه وپوښتم چې همیشه ستاسو په ذهن کې وي، مخصوصاً کله چې سترګې پټوي. او دا پوښتنه په دې خاطر درنه کوم چې تاسو سره زه د یوې شاعرې په توګه مرکه کوم، او د شاعر ذهن هغه د ژوند ډېرې په زړه پورې برخې خوندي کوي، په خپل ذهن کې ساتي، ځکه تاسو نه پوښتنه کوم.
مننه. والا پرختیا باندې چې پیاد کېږي زموږ ډېر ښایسته کور مو درلودو، ډېر لوی اولۍ مو درلوده، لکه یو ډېر ښایسته پارک غوندې. نو زما سهار پیاد کېږي چې پلار به ډېر ښه تلاوت اول اخ کړی و، چلان کړی و لنچ په کور کې، بیا به خامخا یو څه موسیقي به وه، بیا به پسې هغه تللو خپل کار ته. او موږ به ډېر ساتری کولی د پلار سره، زموږ بابا د خدای وبخښي، د هغې سره، د خپلې نیا سره. یو څو لوځکې مې درلودلې، د هغې سره به ډېر خوشحاله وم چې هغې ته به جامې په سلا جوړولې، د مور سره به هغه کولی دا وه چې دې ته یو څه جامې جوړې کړه، نوي کالي ورته جوړ کړه. او ډېر ښه تفریح به هم کولې د کورنۍ سره، لکه تلو به بندې خرغې ته، باغ بالا ته. دغه دوه ځایونه وو چې موږ ډېر زیات ورته ورتللو د پوره کورنۍ سره. هغه تصویر یې همیشه زما په ذهن کې شته دی، که څه هم چې په اروپا کې د ژوند امکانات ډېر زیات دي، تاسو ته معلومه ده، شنه ځایونه، ښایسته ځایونه، خو بیا هم هغه وطن خپل خوند لري، خپل خلک، خپل ځای. او دا چې ټول کورنۍ سره یو ځای وي، د ماشومانو نه نیولې تر لویانو پورې، تر نیکو نیا پورې، بیا به خپل کلي ته کله کله تللو، د کلي ښایسته فضا، شنه فضا، د خلکو هغه مینه. نو دا مې واقعا که ډېر مې هم نه پیاد کېږي، خو ډېر مې ورځمه پیاد کېږي هم چې کله کله به تللو د خپلو خپلوانو کورونو ته. په هغه وخت کې چې موږ د کابل نه کډه شولو وردګو ته تقریبا دوه درې میاشتې، نو د کلي د خلکو هغه مینه، هغه محبت او هغه اخلاص مې واقعا ډېر پیاد کېږي.
هم دغو خاطرو ستاسو د نن ورځې په شاعرۍ باندې اثر پریښی، په خپله شاعرۍ کې د دغو شیبو اثرات وینئ؟ یعنی ستاسو په شاعرۍ کې د دغو شیبو تصویر شته؟
زه ګومان کوم چې خامخا په کې شته دی، که څه هم زه ډېر یاسې ځان ته شاعره لا نشم ویلی، ډېره مسلکي شاعره به نه وم. مسلکي په دې معنا چې ډېر زیات مې ورسره سروکار نه دی، لکه چې هره ورځ مې ورسره سروکار وي، لکه ستاسو غوندې چې په رسنیو کې یاستئ او د ملګرو سره ډېر په ارتباطاتو کې یاستئ. خو زه فکر کوم چې زما په د شاعرۍ یو علت دا هم و چې زه د وطن نه کډواله شوم، د لکونو او میلیونو نورو افغانانو په څیر باندې. او کله چې زه اروپا ته کډواله شوم، ماته احساس ډېر زیات پیدا شو چې زه د خپل وطن نه لرې یم. نو زما شاعري لکه هغه وخت کې شروع شوله، هغه استعداد خو خامخا او مینه مې مخکې ورسره وه. هغه وخت چې لا پېښور کې و، په ښوونځي کې وم، په درس کې وم، عمرم هم لږ و، هغه مینه مې ورسره وه. خو داسې کله ناکله مې لیکل کول، نثر لیکل او فیصله، کله کله یو لنډۍ او یو شعر لیکل. خو کله چې کډواله شوم، د وطن نه ډېر لرې شوم، په زرګونو کیلومتره لرې، ماته دا احساس ډېر زیات وشو. نو زه یقین لرم چې زما په شاعرۍ کې خامخا اثرات شته دي، لکه ځان ته داسې فکر کوم چې زما هغه دی کلی یو څوک یم، د هماغه غرونو یو څوک یم. که څه هم تیر شل کاله زما په اروپا کې تیر شوي دي، خو زه بیا هم فکر کوم چې زه د هماغه غرونو یو څوک یم، د هماغه کلي سره ډېر تړاو لرم، نظر ته د لوکسو ښایسته کورونو ښارونو نه. نو هماغه لږ وخت هم چې تیر کړی دی زما په ژوند کې، زما په فکر کې خامخا ډېر اثرات شته دي.
اوس چې تاسو شاعري کوئ هغه اصلي عمده مضمون مو د شعر څه دی؟ یعنی ډېر ټولنیزو مسایلو ته توجه ده، ستاسو طبیعت ته متوجه ده، مینه او شخصي احساساتو ته متوجه ده، زیات کوم مسایل تاسو په خپل شعر کې رانغاړئ؟
زه ګمان کوم چې زما شعرونه ډېر ولسي دي، ډېر وطني دي، او دا خبره بیا هم تکراروم چې دا هغه وخت نه چې زه کډواله شوم ماته دا احساس پیدا شوی دی د شعر د لیکلو. نو او زما دا شعرونه هم خوښیږي چې هغه د وطن په باره کې وي، د خپلو خلکو په باره کې وي، هغه واقعي تصویر ښکاره کړي، لکه هغه د کلي ژوند دی، لکه هغه چینه ده، هغه ګودر دی، هغه زموږ تاسې خادې دي په هغه بڼه باندې چې دي. نو بالکل دا اثرات ما باندې شته دي، د مغه د کلي د ژوند، د افغانستان د ژوند، او زما خوښیږي هم ته ډېره پورې. زما کشرۍ خورکۍ ده ماته کله کله وایي چې ته ولې داسې ډېر ژوندي شعرونه نه لیکې، لکه ډېر د مینې او د محبت او د دې خبره باندې د عشق او د عاشقۍ شعرونه نه لیکې. خو زه فکر کوم چې دا هغه وخت زه زیږېدلې یم تر اوسه پورې په افغانستان کې، له بده مرغه جګړه ده، زموږ احساس زخمي دی، زموږ زړونه زخمي دي. او زه چې کله هر سهار پاڅېږم او دغه رسنۍ را خلاصې کړم، د خبرونه ګورم، نو په هغه کې ډېر د خوشحالۍ خبر نشته وي. په هغه کې همیشه له بده مرغه همیشه د جګړې او د وژلو او د پیښو خبرونه وي. نو زه فکر کوم چې زما شعرونه تر ډېرې پورې ډېرې د وطن په باره کې دي، او دغه تیر څلور کلونه چې په افغانستان کې تحول راغلی دی، او زموږ د له بده مرغه د نجونو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي، ډېر فکر مې په داسو مسایلو باندې دی، یعنې د خپل وطن په مسایلو باندې، د نجونو په زده کړو باندې، په سوله باندې، چې په وطن کې په سره یو ځای اوسېږو، اتحاد او اتفاق ولرو، او په ګډه باندې یو کار ورته وکړی شو.
تاسو کتاب لرئ؟ کتاب مو چاپ کړی کنه تر اوسه؟
بالکل، ډېر کلونه پخوا ما یوه وړه مجموعه چاپ کړې وه چې زما سره صرف یوه کاپي کور کې پاتې ده. بیا د ژوند د بوختیاو د لاسه او د اروپا ژوند تاسو ته معلومه چې ډېر ستړی دی، او زما د روزمره ژوند او کار هم د شعر او شاعرانه ډېر په اصلاح فرق لري. هغه چېرته چې زه کار کوم په اصلاح ډېره تخنیکي برخه ده، نو بیا کله کله ډېر وخت نه پیدا کېږي چې لیکل وکړم، لږ وزن لري پاتې شم، او فکر مې په ډېر خپل کار کې وي، په ژوند کې وي، یو څه موده لږ په اصلاح آرامه شوی وم. خو بیا ډېر وخت داسې کېږي چې ځینې پېښې وشي، بیا هغه په اصلاح احساس راوپارېږي، هڅه وکړم چې بیا یو څه ولیکم. نو کله را پاتې شي او کله داسې وخت وي کنه چې تقریبا هر ورځ یو څه لیکم، یا په اونۍ کې لیکم، یا په میاشت کې لیکم، هغه څومره چې وخت پیدا کېږي هغه خپل په اصلاح حالې ځالی کوم، یو څه خامخا لیکم.
تاسو ویل چې کله مو احساس راوپارېږي، یا یو پېښه وشي، یوه مسله پیدا شي، یو موضوع پیدا شي چې تاسو احساسات رو پاروی، نو تاسو شعر لیکئ. دا اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جګړه روانه ده، په دې ورځو کې تاسو کوم شعر یو څه لیکلی؟ البته زه خو پوهیږم چې اکثر شاعران له فرمایشي شعرونو سره یا د وخت له غوښتنې سره سم د شعرونو مخالفت کوي، ځکه دوی فکر کوي چې شعر باید الهام ولري او له ورځنیو جریاناتو سره ډیر ارتباط ونه لري. مګر ځینې نور هم د دې برعکس نظر لري او ټولنیزو مسایلو ته همیشه ترجیح ورکوي کله چې یو پیښه کیږي په یو هیواد کې چې اوسې، هلته یوه لویه حادثه راځي، نو هغه به حتما ستا پر ژوند باندې، ستا پر فکر، ستا پر احساساتو اثر کوي. نو دا پیښه چې شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې جګړه پیل شوې ده، د یو څه الهام د شعر لپاره تاسو درکړی؟
بالکل، باور وکړئ چې دغه مخکې هم که څه هم زه په کور کې نه وم، په ځینې کارونو باندې مصروف وم، خو دا فکر را سره و، لکه د څو ورځې، د څو شپې داسې وخت ما په پیدا نه شو چې زه کېنم هغه خپل فکر چې څه مې په فکر کې و هغه لږ ولیکم. او زه ګمان کوم چې شاید ټول شاعران هم داسي وي، خو زه خپل داسي یو څوک يم چې په یو مسله باندې کپاره مال په اسلام له خوشاله شم یا له پیسې باندې خفه شم آزاده شم خامه خزه په باندې لیکل کوم. لکه ما چې مخکې څنګه وایي چې لبته مرغه د تیر څلور کلونو کې چې زموږ د نجونو په مخ باندې ښوونځي او پوهنتون تړل شوي دي، په دې حق لمه څو ځله شعرونه لیکلي دي، نثرونه مې لیکلي دي. بیا لکه ځینې خلک په اسلام د جنګونو کې لبته مرغه په شهادت ورسېدل، زموږ ځینې محکمې تیرې ووژل شولې، هغه داسې پېښې وې چې ما په هغه باندې په اسلام خپل تاثرات ښودلي دي، لیکل مې کړي دي. یا په افغانستان کې یو بده پېښه شوې ده لکه طبیعي آفتونه، زلزلې شوې دي، ما په هغه باندې لیکل کړي دي. که څه هم دغه اوس ورځو کې ما لیکل نه دي کړي، او دا هم دا چې وخت ډېر ما لپاره لږ و، صرف په اسلام هغه شنبې او یکشنبې زه لږ وخت پیدا کولای شم، لیکل مې نه دي کړي، خو په ذهن کې مې ډېر څه شته چې ورته کېږم او ویې لیکم.
مننه. نو چې داسې ده، یو پخوانی شعر مو چې هر یو تاسو انتخابوئ، دا اوس کولای شئ چې د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته یې ولولئ، دا اوس له ما سره په خبرونه کې شریک کړئ.
مننه تکل صاحب. یو شعر چې دغه د اوسنیو حالاتو سره هم څه نا څه سر خوري، دا کومه چې تاسو مخکې یاده کله چې د افغانستان باندې چې کوم د ګاونډي یرغل او تیری شوی دی، نو ګمان کوم چې دغه شعر به د دې موقع لپاره به څه نا څه برابر وي. دا به تاسو سره شریک کړم.
مهرباني.
منم چې وطن وران شو، منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. اسمان یې په سر کې ووت، خو ستومان نشو دا غر. چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې، چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې. په وینو کې لټپټ شو، خو قربان نشو دا غر. یرغل و قافلې وې، پوځ لښکرې د اغیارو. خو شکر له نقشې ورک، د جهان نشو دا غر. د شپو سړی خورو که خپله خپله برخه وړله، د شپو سړی خورو که خپله خپله برخه وړله. قسم چې تیر لستونی، په آسان نشو دا غر. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. خو تیر تر عزم و برمه، د افغان نشو دا غر. کلوګه تند غم، که بې وسی او مجبوری وه. خو سر یې چاته ټیټ، په ملا کمان نشو دا غر. پروا نشته که چیرې گریوان د بچو جنگ کې، پروا نشته که چیرې گریوان د بچو جنگ کې. پردیو ته چې پاتې، په میدان نشو دا غر. زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې، زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې. سوچه و مسلمان، بیا مسلمان نشو دا غر. لیلا یم مجنون می دی، د مینې لیونیو. لیلا یم مجنون می دی، د مینې لیونیو. پردیو ښکلو ښکلو ته، جانان نشو دا غر. ګرځېږم که هر څو په چم کوڅو د رقیبانو، خو زما په پاکه مینه بدګمان نشو دا غر. د ښکلو په بازار کې له مشرقه تر مغربه، د ښکلو په بازار کې له مشرقه تر مغربه. زما وحیدی زړه کې هیڅ ارزان نشو دا غر. مننه.
له تاسو نه مننه کوم. وحیدی جانې، کولای شي یا غواړی د خپل شخصي ژوند په باب یو څه راته ووایاست اوریدونکو ته؟ واده مو کړی نه دی مو کړی، ماشومان لری که نه لری، کلان راته ووایاست چې خلک درسره نور هم آشنا شي.
مننه تکل صاحب. ولې نه، ما واده میکړی دی، ماشومان لا نه لرم، په شلون کې ان شاء الله خوشاله يم د کورنۍ سره په هالند کې وسوسېږم.
ترخه تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې د ازادي ملمه په خبرونه کې مو مرخه وخسته کور مو ودان.
مننه کوم تاسو نه هم وخت مو بخیر ان شاء الله.
د ازادي ملمه
ستا دل